مردم باقی مانده.
د خبری ساعت خراغلاست نوریاس نوریم او دا خبری ساعت د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت تر څنګ ډېر تر ډېره اقتصاد ته اندېښمن دي. تاسو هم اقتصاد ته اندېښنه لرئ؟ په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. پر یاد موضوع پر راپورونه او مطالب سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي. ان صاحب په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، د سیمه او نړۍ په مسلو کې مهمه مسله دا چې د روسیې چارواکو تایید کړی چې هغه الوتکه چې سمو د مخ کې د مصر په سیناټ په وزمه کې غورځیدلې و د تورېستي اقدام په نتیجه کې غورځیدلې. ولسمشر پوتین خبرداري ورکړې چې د دې الوتکې په بومي چاودنه کې چې هر څوک لاس ولري دوی به د نړۍ په هر ګوټ کې پیدا کړي. او بل مهمه مسله چې په خبرونو کې یاد شوې هغه دا ده چې د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی سو په سوریه کې ورته بریدونه اسانه.
بله، تاسو سره وو سید دی او ځین نور سمې جو نړیوالو خبرونو تفصیل به ورسته ووري. خو لمړی سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي د کارموندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کلو او ښارونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوځ د ورستۍ سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړی دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کېږي چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره همکاري زیاته کړي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د کارموندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کلو او ښارونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کارموندنې د ملي پروګرام د پرانیست پر مهال وویل چې د کارموندنې ملي پروګرام په پلي کېدو ته چمتو او د عملي کېدو مرحلې ته داخل شوی دی.
د کارموندنې ملي پروګرام د افغانستان د ټولو سیمو لپاره ده. موږ لکه څنګه چې د ښار او کلي ترمنځ تبعیض نه منو، هیڅ سیمه هم تر بلې سیمه زیاته نه کړه. او د متوازن انکشاف د اصل په اساس ټولو ته برابره توجه کوو.
شاغل غنی همدارنګه زیاته کړې چې د راتلونکي کال تر پای پورې به په کور دننه د برېښنا تولید چې اوس 201 میگاواټ دی دوه برابره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان شرزدافیر ته د پاکستان د پوز د ورستۍ سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړی دی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې د پاکستان شرزدافیر معظم علي تیر ورځ احضار کړی او د انګور اډې د ورستۍ حمله په اړه وضاحت ترې غوښتی.
مراتب اعتراض شدید و نگرانی جدی خود در پیوند به اینچنین حملات را کتیرند و جمهوری اسلامی پاکستان بازگو کرد و مجددن با جانب پاکستان هشدار داد تا در اسرعی وقت جلو تکرار این گونه حملات گرفته شود.
د راپورونو په اساس تیر یک شنبه په ورځ پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې په افغان سرحدي ځواکونو ډزې کړې چې یو پولیس پکې وژل شوی دی. د انګور اډې سیمه کې د پاکستان پوز او تاسیسات جوړ کړي. له دې وړاندې هم د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خپل همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدی نن په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، قرغیزستان او تاجکستان هیوادونو ترمنځ شپږ مناسته کې ول چې درې وړو هیوادونو د لازیات معلوماتو پر شریکولو او د ګډو عملیاتو پر اجرا کولو هوکړه کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کړل.
ا
روسیه د ملي امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولویده د تروریستي اقدام په نتیجه کې نسکوره شوې. د روسیې د ادریس هوایي ویش ایربس الوتکه د اکتوبر په 6مه د مصر له شرم الشیخ تفریحي ښار سن پاترسبورګ ته الوته چې د سینا په ټاپو ځمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره ټول 240 کسان چې تقریبا ټول روسان وو ووژل شول. د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر بورتنیکوف پرون ناوخته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډې ته ویل الوتکه په هوا کې هغه مهال ټوټې شوه چې دننه پکې خودل شوي چاودیدونکي مواد وچاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دې الوتکې په چاودنه کې لاس لرونکي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي پیدا به یې کړي او سزا به ورکړي. دا وایي موږ به هغه کسان چې په دغه حمله کې لاس درلود هر چیرې چې پټ وي وبه یې لټوو. موږ به هغوی د نړۍ په هره برخه کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو. د روسیې ولسمشر همدارنګه زیاته کړه چې په سوریې کې به هوایي ګزارونه تیز کړي سو د ده په وینا جنایتکاران پوه شي چې زموږ له غچ خلاصېدی نه شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې ښایي داعش ډله به ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینن پرون ویل که څه هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس د حملې په شان نورې حملې هم وکړي خو دی ډاډه دی چې د افراطي ډله به په خپل دې کار بریالی نه شي. برینن په دې اړه څرګندونې په هغه امنیتي کنفرانس کې وکړې چې په واشنګټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی و. د سی آی ای مشر وویل د دوی لپاره هر احتمالي حمله ښایي ډېره ګرانه پرېوځي ځکه د ده په وینا د اروپایي استخباراتو او امنیتي ادارې خورا پراخ شوي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریا او عراق په جګړو کې د ګډون وروسته خپلو کورونو ته ستنېږي. په بلخوا په امریکا کې د هغه والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوریې کډوال ومني. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د سوریې کډوال د تروریستانو له لاسه تښتېدلی خو په پاریس کې له تروریستي حملو وروسته دې والیانو ګواښ کړی چې کډوالو ته به په خپلو ایالتونو کې د استوګنې اجازه ورنه کړي. د اوباما ادارې په دې وروستیو کې پرېکړه وکړه چې په سوریه کې د جګړې له کبله د څه باندې 4 میلیونه کډوالو له ډلې 10,000 کسانو ته به پناه ورکړي خو په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته چې څه باندې 130 کسان مړه او له 350 زیاتې ټپیان کړل د متحده ایالاتو د 2 ایالتونو والیان چې اکثره جمهوري غوښتونکي دي د دې کډوالو له منلو انکار وکړ. فرانسوي چارواکو ویلي چې د پاریس په حملو کې له یو ګډونوال سره نږدې د سوریې پاسپورټ موندلی او د پاریس د سنوالۍ دفتر وایي دې سړي د ګوتنی خان له هغه یو مشکوک کس سره ورته دی چې د اکتوبر په میاشت کې له یونان څخه اروپا ته رسېدلی. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنګي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی شي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد حملې پراخې کړي. فرانسو ولان پرون له پارلمان مو غوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حملو وروسته استراري وضعیت د درې نورو میاشتو لپاره وغځوي. ولان د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې ول د اکتوبر د 13 نیټې پورې به ورته استراري وضعیت د غځولو لپاره یوه مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه د نومبر تر 6مې تصویب کړي. ولان همدارس ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده.
سی بیان که نو نو سم پا انګاژي دانس اون ګیر د سیویلیزاسیون.
د وای موږ د کوم تمدن پر ضد جګړه نه کوو ځکه دا قاتلان د هیڅ تمدن استازیتوب نه کوي. موږ له هغه جهادي تروریستانو سره جګړه کوو چې نه یوازې فرانسې بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 42.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 43.4، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 44.9، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 18.3، جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 22.9، ګردیز اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 15.1، بامیان اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 14.4، او په غزنی کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 14.1.
خبری سات په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د ایف ایم په 3.5 سپه اورېدلی شئ. افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
4700 قریه کار امروز شروع میشه و در اول بهار 15000 قریه ما زیر پوشش قرار دارند.
افغانان بیا د یوې نوې سروې له مخې د امنیت تر څنګ اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي.
خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل در بانکنی سطح خود در سال 2015 قرار گرفت.
د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره غږیږو. تاسو هم په دې اړه خپل نظر راسره شریکولی شئ. آیا په غزنی کې حکومت پخوانی جهادي قمندانان بیا مسلح کړي دي؟
مخکې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو، خلک یې وژل، سلګونه خلک یې وژلي دي. د دوی راتګ له طالبان نه بیا خطرناک ده.
د غزنی د ولایتي شورا د غړو له اندېښنو به مو خبر کړو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تر وروستي بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل.
د افغانستان علماو، د سعودي عربستان د علماو سره، د جامع ازهر د علماو دې سره خپل غږ یو کړی دی.
او دغه راز موسکو اعلان وکړ چې په مصر کې د روسي الوتکه باندې درې اونۍ مخکې تر روسانو نسکوره کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانیست. غنی دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتیږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې ربډ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانیست او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. ښاغلي غني وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4200 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې دغه زمینه ته پیسې ورکړ شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهتري لپاره کار ورباندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کاری پیل کیږي. په اول مرحله کې به 3200 کلی او په پسرلي کې تر 15000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
ښاغلي غني وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې له مخې به یو شمېر کسانو ته د ښار پاکونې په برخه کې کارونه پیدا سي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته یو اندازه پیسې سپما شوي او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل سوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201 میگاواټه ده دوه برابر کړی چې په ولس ولایتونو کې به ولس بندونه جوړ شي چې 100 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. ولس مشر غنی زیاته کړه همدارنګه به 100 میگاواټه حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 240 میگاواټه برېښنا د تولید چارې پیل شي.
باید واضح شي چې برای حل مشکلات
باید روشانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابره شي.
هغه زیاته کړه چې د کور او ښار جوړونې لومړني او تخنیکي کارونه هم پیل شوي چې له مخې به یې په ارزان قیمت کې یو لک کورونه جوړ شي چې چین هېواد د لزرو کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي. وروستیو ارقامو هم ښودلې چې اکثر ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هیواد پرېښي او د هیواد دننه موجود ځوانان هم له بیکارۍ څخه رنجوړي.
و مورد چې افغان ولسمشر نن په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د کارموندنې لومړی ملي پروګرام پرانیست. اشرف غني وویل چې دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې په لسګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. افغان ولسمشر نن دغه د کارموندنې ملي پروګرام په داسې حال کې پرانیزي چې د یوې نوې سروې له مخې افغانان تر ډیره د خپل هیواد راتلونکي ته بدبینه دي. دا د هغه سروې نتیجه ده چې په وروستیو کې د آسیا فاونډیشن ټولنې په ټول افغانستان کې ترسره کړې ده. د دې سروې له مخې افغانان تر ډیره امنیت او اقتصاد ته اندېښمن دي. مخلی ده چه دا موضوع ده اقتصادی چارو لیو کارپو سره و چیرو لملای با ده دقیق پرشوی سروی لجزیاتو مو زموگ همکارا لکابل که زموگ همکارا مرزیا احمدزی خبره کری؟
د ایشیا فاونډیشن نوې خبره شوې سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د تیرو لسو کلونو په پرتله پر حکومت د خلکو باور تر ټولو ټیټې کچې ته راغلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبې په ورځ د دغه سروې د خپرولو پر وخت وویل چې 50.5% خلک په دې باور دي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې افغانان د دغو بې باوریو دلیل ناامنی، بیکاری او فساد ګڼي.
په ټولیز ډول اندېښنه د راتلونکي حکومت په اړه ده. خلک راتلونکي حکومت ته هیله مندي نه لري، یعنی د تیرو کلونو په پرتله د خلکو خوشبیني او هیله مندي په حکومت باندې کمه ده، او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې ووایي حکومت سم لور ته روان دی.
د ایشیا فاونډیشن رئیس زیاته کړه په سروې کې د دغو بې باوریو تر څنګ بیا د څښاک د اوبو، برېښنا او د ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. دغه سروې په روان 2015 میلادي کال کې د 9500 اتیا کسانو سره د مرکولو لارې د هیواد په 34 ولایتونو کې شوې ده. په دغه سروې کې راغلي چې 18.4% خلک د خپل شخصي خوندیتوب په اړه اندېښنه لري، او زیات شمېر خلکو په دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ایشیا فاونډیشن د 2014 کال سروې کې 15.3% خلکو ویلي وو چې حکومت ښه کارونه کوي، خو د سږ کال په سروې کې د دغه ډول خلکو فیصدي 50.8 ده. په عین حال کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې له خلکو سره د حکومت رامنځته شوې فاصله کمه او د خلکو د باور کچه پیاوړي کړي.
حکومت کار کوي چې له خلکو سره پر کړو ژمنو باندې باور وکړي، د خلکو ستونزو ته بهتره رسیدګي وسي او د خلکو سره اړیکې زیاتې سي تر څو پر حکومت د خلکو باور او اعتماد زیات.
د ملي وحدت حکومت له جوړولو څخه وروسته کومې سروې چې د ځینو بنسټونو لخوا شوي ښیي چې د خلکو باور پر حکومت باندې په ټیټه سطحه کې دی، او خلک یې علت ناامنۍ، بیکاري او فساد په ګوته کوي. د هغوی په خبره ستونزې د دې سبب شوي چې یو شمېر زیات خلک د ښه ژوند کولو لپاره له خطرونو سره سره د اروپا سختو سفرونو ته زړه ښه کړي.
د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ سروې جزئیات مو واورېدل. په دغه سروې کې ویل شوي چې تقریبا د افغانستان د نفوسو له نیمایي زیاته برخه یې فکر کوي چې افغانستان په غلطه لار روان دی، او ناامني د کارونو نشتوالی او فساد هغه عمده لاملونه دي چې خلک د هیواد په راتلونکي بې باوره کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګار هم له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. مخکې له دې چې استاد ټینګار ته ور ورکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه چې آیا واقعا تاسو هم خپل اقتصاد ته اندېښمن وئ، د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن وئ، خپل نظر کولی شئ راسره شریک کړئ. په کورنیو شمېرو 00800225 او دغه راز نړیوال شمېرې 00024221124601 راسره تماس ونیسئ او په دې اړه نظر څرګند کړی. ټینګار صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
سلام، زه تر ټولو دغه د ازوی رادیو اوریدونکو ته نیکې هیله او کارکوونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم.
ټینګار صاحب، او به هیڅ تاسو ډیر زیات منتظر پرې خودلی رازو دې ته چې ولسمشر د لومړي ځل لپاره د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانیست، او لکه څنګه چې مو په راپور کې مو واورېدل تقریبا دغه پروګرام پر دو برخو دی، یو په ښاري او یو په کلیوالي. په کلیوالي سیمو کې بزګرو ته د کار د اسانتیاوي برابرېږي، البته هلته هم دی وایي چې په دې پروګرام سره به ډېرو خلکو ته کاري زمینې برابرې شي، او دغه راز په ښارونو کې هم، او دغه راز ځینې نور بنسټیز تاسیسات لکه د بندونو جوړول او نور. ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې آیا دغه پروګرام د افغانستان د اقتصاد په برخه کې یا د بیکاري په برخه کې هغه اړتیاو ته ځواب ویلی شي چې اوس افغانستان لري؟
تر ټولو دمخه باید زه ووایم چې اصلا په افغانستان کې دا اوس دا همګړۍ د تیر کال د احصایو له مخې د جهاني نړیوال بانک چاپای چې شپږ ډیر صد افغانستان خلک تر فقر لاندې ژوند کوي او شل فیصد همدا شي د شپاندک تغیر سره یا په لږ تغیر سره کېدای شي د هم د فقر تر فقر تر خط لاندې ژوند ته ورسي په افغانستان کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې هغه احصایې او ارقام چې د افغانستان دغه خبر کړی شوی دی د اقتصاد د ورشمه وزارت له خوا څرګندې لري چې شي هغه مثلا په واقعیت باندې بنا نه دی او زموږ صحیح هم دومره شکا او دقیق نه دی راځو چې په افغانستان کې بلا شک چې کاري پروسسونه بشمار کاري پروسسونه شته دي مګر لکه څنګه چې تاسو مخکې وایئ له هلته ورته اشاره وشوله مثلا په اندیشن له خوا هم چې اصلا درې عمده ستونزې چې یو ناامني ده بیکاري ده او بل هم فساد دی دغه د ټولو پرمختګونو مخه ډب کړې ده تاسو وګورئ چې په دې تیرو دیرلسو کلونو کې خارجي سرمایه ګذاري او داخلي سرمایه ګذاري په ټوله کې تقریبا 15 میلیارد ډالر البته داخلي سرمایه ګذاري شوې ده او 200 میلیونه ډالر خارجي سرمایه ګذاري شوې ده چې دا ډېره په ټیټه اندازه ده او چاغه کلونو باندې نسبتاً امن و او تر دې وضعیت نه کې شو نن تقریبا په ټول هیواد کې جنگ جګړې روانې دي او موږ د دې څون سره لاس او ګریوانې په دغه
شنګار کې
د بل خاصه
څنګه صاحب راځو دغه د اقتصاد موضوع ته چې اشرف غنی د دغه پروګرام چې نن پرانیست دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره لکه څنګه چې مختصو هم اشاره ورته کړې ډیرو پیسو ته ضرورت لري افغانستان په داسې وخت کې دغه ملي د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د نړیوالو مالي مرستې هم څه کمې شوې دي آیا افغانستان حکومت چې خپله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی بودیجه کمه ده آیا کولی شي چې دا پروګرام په شکل باندې چې لازمه ده په هیواد کې په سرعت سره تطبیق کړي
بیل خارجي مرستو نه بیل نړیوالو مرستو اثر نه ممکنه ده حکومت تنها په دې توانایي کې نه ده چې دا پروګرام عملي کړي دا که موږ بیل د خارجي مرستو او نړیوالو مرستو څخه دا پروګرام چې موږ عملي کولای شو موږ د دې کار لپاره جوګه نه یو او د دې توان را سره مشته ده او البته که نړیوالو مرستو وي د امنیت وزارت شي د فساد کچه راټیټه شي نو هغه صورت کې کېدای شي البته کاري پروسسونه مخکې مرتشار او افغانستان کې بشمار کاري پروسسونه وجود لري ولی خو یا ورځ تر بلې د دې هیواد څخه لا زیاته سرمایه بهر ته وځي نه دا چې د سرمایه ګذاري نه کېږي که داخلي سرمایه ګذاران دي یا متشبثین یا که خارجي دي
بله مهرباني ادامه ورکړئ مهرباني
بل خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې موږ دم ګړی دغه د کوچنیو متشبثینو او کاروبار ته چې رونق ورکړو د متوسطو متشبثینو کاروبار ته رونق ورکړو او خپل په زراعت کې سره ډېره سرمایه ګذاري وشي د عاجل په عاجله توګه موږ که په دغو درو برخو کې په زراعت کې سرمایه ګذاري وشي په کلو کې خلکو ته کار پیدا شي بېوزلي له منځه لاړه شي او همدارنګه په کوچنیو او متوسطو متشبثینو ته امکانات برابر کړو دغه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو لپاره عاجل کارونه هم پیدا کړي او د اقتصاد وضع هم ښه شي او بل اخره مور ورو ورو د امنیت یعنی د امنیت سره هم دا کار کومه کوي یعنی په لوی کاروبار کې لوی سرمایه‌ګذاري کې نور هیوادونه به ضرورت نه کی او نه به افغانان هم چې په خارج کې لري پیسې لري هغه دې کار ته ضرورت شي چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي په کوچنیو او متوسطو متشبثینو لپاره که دولت د کار دغه امکانات مساعد کړي او زمینی ورته مساعد کړي هغه وه سوي چې په تولیدي برخه کې سرمایه‌ګذاري
وکړي
په دغه
نه څنګه چې له ورسته سروې خې چې افغانستان خپل راتلونکي ته بدبینې دي په تیر بیا اقتصاد ته چې دوی ګومان کوي چې اقتصاد خې هغه شکل باندې چې دوی اتمه کوي خنه شي دغه پروګرام چې نن اشرف غنی پرانست تر څومره هغه کسان چې د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او یو عمده عمل دي چې اکثرا ځوانان له هیواد ووزي دوی ته قناعت ورکولای شي چې پاتې په افغانستان کې او حمل تکار وکي
په تبلیغاتي لحاظ او یادا چې د ویدا په توګه د وسله لپاره خدا ش پیغام دی شجه ریلی او کیدای شي چې په دې برخه کې یو نیم خلک یې ډاډمن کړي ولی په عملی امکانات کې موږ ورسره څه کوزی مثال درته وایم د کجکی بند چې هلته پخوا سروې شوی د دغه د هغه ځای هم ورته معلوم دی، یوازې ماشینري ورته په کار ده، توربین هم وړل شوی دی. مثلا پر دې باندې په سوونو خلک مړه شوه، په لږ میلیونو ډالره مصرف شول، او دا تر اوسه هملته پروت دی. او هغه د هغه بند شاوخوا امنیت هم دومره ستونزمن کار نه دی، ولې خو د کلونو راهیسې چې هغه تقریبا که موږ دغه څلور توربینونو چې ځای موجود دی هلته ماشینري انتقال شي، یو توربین چې خپله ماشینري هم انتقال شوي هغه ځای په ځای شي نصب شي، یوازې د کجکي بند څخه موږ تقریبا تر سل میګاواټه پورې د دې ظرفیت لوړېدلی شي.
مننه.
او په داسې حال کې سروتوسه د افغانستان یو لوی ښار لکه کندهار له د برخې څخه برخمن نه دی، او دا رقم په کابل کې موږ ستونزې لرو، نه همداسې رقم په نورو ولایتونو او کلیو کې.
یعنې ستاسو په نظر باندې تر اوسه چې هغه اقتصادي پروژې پیل شوي دي او هلته ظرفیتونه هم شته، هغه پروژې چارواکي په دې کې نه دي توانېدلي چې هغه بشپړې کړي؟
بالکل بالکل، هغه نه دي بشپړې کړي او نه دي عملي کړي. او د عملي کار لپاره یا د عملي امکانات چې وڅېړو، یعنې دا تنه په شعار کې پاتې دي، سمدوی هغه خپلې پخوانۍ پروژې هم نه دي بشپړې کړي.
مننه.
تېرو ډېر شکرونه.
بل تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګارو چې د افغان ولسمشر د نننی پروګرام په اړه چې د کارموندنې ملي پروګرام ویل کېږي ورته په نوم یاد شوی دی، هغه نن پرانیست او ویلي دي چې په دې پروګرام سره به یا د دې پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د نننه په لسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپل نظر راسره شریک کړئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
خبری ساعت له ازادي راډیو نه په اونۍ کې درې ورځې د افغانستان په وخت له څلور بجو تر پنځو بجو اوریدلی شي. دوشنبه، سهشنبه او چهارشنبه. او ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. ستاسو ټلیفونونو ته هم سترګې په لارې وکولی شئ چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت یا د خپل اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. یوه اورېدونکی همدا شېبه راسره ټلیفون په لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ. داسې ښکاري چې اورېدونکی قطع شوی دی. دا موضوع بیا هم له تاسو سره څېړو، لکه څنګه چې په مخکې مو واورېدل، یوه وروستۍ سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، په تېره بیا له امنیت او له اقتصادي پلوه. یو اورېدونکی ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه متاکل یم، خو زه لنډ نظر پر ورکم. یو خو نوري صاحب، زه په افسوس سره باید موږ باید تعصب وکړو چې موږ اورو چې تقریبا په دې شپږو میاشتو کې یو لک شپږ سلویړ زره مهاجر د افغانستان اروپا ته تللي دي، او دا ټول هم د بېکاري د لاسه تللي دي یا د امنیت له لاسه. او بل پر دې باندې افسوس کوم، فکر کوم نوري صاحب یو گفتار دی، یو عمل دی. بلې موږ جمهور خو نن څه اعلان وکړي، واقعا فعلاً خو خوشحالي ده، ولیکن خدای دې وکړي چې دا په عمل کې کار ورکړي، خدای دې وکړي دا عملي شي. نن تاسو ګورئ د کوکتا چې کره کېږي، چې کره کېږي، بېکاري ده، ناامني ده، اقتصاد د خلکو ضعیفه دی، یتیمان ژاړي، کونډې ژاړي، څوک یې پوښتنه نه کوي، دوی خو په مابین کې نه سره جوړېږي، موږ ډوډۍ نه لرو. او دا اکثره ناامني وو، دا اکثره ناامني ده، خشونتونه چې راځي، دا مخالفتونه چې راځي، لامل یې بېکاري ده. که چېرې زموږ بزګرانو سره مرسته وشي، تجارتونو سره مرسته وشي، او موږ ته کار پیدا شي، ونجار ته د نجارۍ په عرصه کې کار پیدا شي، خیاط ور خیاطي، انشاءالله تعالی د افغانستان به ګلی ګلزار. خو زه فکر کوم چې دا خبرې په عمل کې پیاده نه شي، خدای دې چې په عمل کې پیاده شي،
په دې هیله چې دغه پروګرامونه په عمل کې پلي شي او چارواکي هم خپل هغه ژمنې چې له ملت سره یې کړي دي پر ځای کړي. یو بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ دغه پروګرام چې نن ولسمشر پرانیست، آیا دې ته هیله من یاست چې کاري فرصتونه به په هیواد کې رامنځته کړي؟
بس کارونه جو خدا تا پیدا سے داخل ہے تو جنگ بم راج در سے بجس پاکستان میں دغه تخنه بم راج در طالبان سے درته دغه وته درته دې نه 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 پاپ ګور اډی کسان تا وای دې تو اس کار مر دې.
لکم زی غگیګ، لکم زی ټلیفون کوي، لکم زی ټلیفون کوي،
دا بغلان ته نه ځه، دا بغلان ته نه واس کاران ته ما دې نه نه تعال له دې وستر وستر
بغلان
دې باسي دې ول دا سره په دې باندې باندې وای دا راځي.
بغلان کې کار لري، کار کوي کنه؟ ډېر مننه ژوندۍ اوسې کور.
کور مودان ستاسو نظر هم واوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم را اخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډ خپل نظر ورکړئ، وخت کم لرو. مهرباني. وعلیکم السلام. بلې، اول راته ووایه چې زابل کې څه رقم خلک ډېر ډېر وزګاره دي؟
څنګه نړۍ ته پوری کوکورو ایشن پلیشن د اداري ورستي سروې ته درس افغانستان کې ده، یعنی وو په دغه څه ته خلک په څولو کې د خپل د اصل کې خاصا د امنیت په لحاظ او د بیکاری په خاطر اندېښمن دي او بدبینه دي. تاسو وګورئ وو په دغه څه ته د خیر په سړي جوړې د افغانستان په دې ورستي کې تاسو وګورئ د افغانستان کډوال چې ټول اقتصادي کډوال مهاجر دي چې د دنیا ته دي. د زابل په اعتبار ته وایم په زابل کې اقتصادي وضعیت د لسم کال د ورستي میاشت څخه وروسته په 2014 کې د 2014 پورې اقتصادي وضعیت د افغانستان په کچه څونه ضعیف دی، څونه کمزوری دی او کمې دی.
مننه.
زابل کې همدغه شکل اتونه ده او کارنسه او زه د ولسمشر غنی دغه ورسته پروگرام چې ملي پروگرام د کارموندنې په
ډیر مننه
ټانکی هغه دوی ګور دوی برخه چې لري یبه د دیوال برخه او ساري برخه دا ډیر مهمه
وه. مننه ژوندۍ اوسه.
هغه څه ترجل یا دیوال ورته یا هم په ترنه په داخل کې تجارت ترجل کې وکولای شو دا کاري پروگرام په شو شکل مخته بوزو او په یوه
شکل ډیر مننه ډیر ژوندۍ اوسه. کور مودان تاسو ټول مننه چې ټلیفون مو کاو په دې اړه خپل نظر څرګند ک او د موضوع بیا هم په نورو خبرونو کې اتسیډو خو اوس اجمل ان ستډیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کی.
افغان ولسمشر وایي د کارموندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به په کلو او ښارونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان شرزافیر ته پاکستان د پوځ وروستي سرغړونې په اړه جدي اعتراض کړی. په افغانستان کې د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې د افغان حکومت د فعالیتونو په اړه د خلکو هیله مندي د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلې ده. د غزنی د ولایت ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو پر وسلوال کېدو اندېښنه څرګنده کړې. د روسیې د ملي امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولویده د تورستي اقدام په نتیجه کې غورځېدلې. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې ښایي داعش ډله د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. او د فرانسې ولسمشر مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرون د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. ازادي خبری ساعت اوري او وړاندې په خبرونه کې آیا په غزنی کې حکومت پخوانی جهادي قمندانان امبیا مسلح کړی دي؟
کوم وخت دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو، خلک یې وژل، سلګونه خلک یې وژلي دي. دوی راتګ له طالبانو بیا خطرناک و.
د غزنی د ولایتي شورا د غړو له اندېښنو مو خبرو. د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظره نه روا وبلل.
د افغانستان علماو د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو دې سره خپل غږ یو کړی دی.
فرانسې چې ولسمشر د جنگ اعلان کړی د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره جنگي الوتکې وړونکي بیړۍ سوریه او عراق ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې ځای په ځای کوي. روسیه وایي په مصر کې نسکوره شوي مسافروډونکي الوتکې یو تروریستي عمل و. خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام پسل اشاره پنځه څپه اوریدلی شئ. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته مخه کړو، سیمهیزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. د افغانستان سعودي عربستان او ازهر دیني عالمانو په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظره نه روا بلل دي. د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې دا بریدونه د متمدنو انسانانو بریدونه نه دي او جهادي وسله والې ډلې ټولې نړۍ ته په ګواښ بدلې شوې دي. تفصیل یې له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د علماو شورا د فرانسې په مرکز پاریس کې د تېرې جمعې شپې بریدونه وغندل.
د نومبر په 14 په پاریس کې د سپور پر یو سټیډیوم د کنسرت پر یو حال پر بارونو او رستوران کې د بریدونو پر مهال 132 کسان ووژل شول. د دې حملو پر مهال و برید کوونکي هم چې اکثرو یې ځانونه والوزول ووژل شول. د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان علماو تل دا خبره کړې ده چې هر هغه حمله چې هغه د ملکی یا د اولسونو د تلفاتو قتل او قتال باعث ګرځي هغه موږ محکومو او دا شرعا جواز نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس په پاریس کې وروستۍ حمله وغندلې او ویل چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري، خو په نړیواله سطح د اسلامي نړۍ مهمې مرجع اظهر شریف د پاریس پیشه په کلک کوټه کې وغندلې ده. د دې مرکز مشر د اسلامي علومو ډاکټر عباس شومان وویل اظهر شریف په پاریس کې وروستۍ بریدونه غندي او دا مهمه نه ده چې دا حملې چا کړې دي، خو اسلام له هر راست تروریزم سره مخالف دی. د اظهر مشر فرانس پریس اژانس ته وویل چې لویدیځو هیوادو د فرانسې په ګډون د اظهر دا غوښتنه بیا بیا له پامه غورځولې ده چې د تروریزم درملنه له فکري پلوه کیدای شي او د زور له استعمال سره دا پدیده زیاتی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د دوشنبې په ورځ په پاریس کې پارلمان ته په وینا کې وویل چې تروریزم ټولې نړۍ ته ګواښ دی. موږ د تمدنونو پر ضد جګړه نه کوو ځکه چې دغه مرژوبله د هغوی استازیتوب نه کوي. موږ له جهادي تروریستانو سره په جګړه یو چې یوازې فرانسه نه ټوله نړۍ تهدیدوي. د سعودي عربستان د جګپوړي علماو ټولنې هم د پاریس بریدونه غندلي دي او وایي چې دا بریدونه تروریستي بریدونه دي او په اسلام کې دا ډول حملو ته چې خلک پکې وژل کیږي ځای نشته. د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان علماو همیشه د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو یا د دیوبند علماو یا دغه سي د فتوا نور دینی مراکز چې دي تل د افغانستان علما او دې سره خپل غږ یو کړی دی. د شریعت مسائل که په ترکیه کې دي او که په اظهر کې دي او که په سعودي کې دي افغانستان کې دي یا د دنیا په بل ګوټ کې دي یو مسائل دي.
د فرانسې پولیسو د پاریس د بریدونو په تړاو تر اوسه 30 کسان نیولې دي او 104 کسان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي دي. پولیس وایي چې یو اندازه وسلې او مهمات هم له مشکوکو تروریستانو ترلاسه کړي دي.
د فرانسې ولسمشر بیا د خپل هیواد الوتکې اوړونکو بیړیو ته حکم کړی چې مدیترانې سمندرګي د لویدیځ په لور وخوځيږي. د په داسې حال کې ده چې فرانسې په پاریس کې د تېرې اونۍ له تروریستي حملې وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې بمباري تیزه کړې ده. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې امریکا او روسیا باید خپل اختلافات پرېږدي او د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي. دا خبرې پرون اولاند له هغه وروسته وکړې چې د فرانسې پولیسو په دغه هیواد کې د اسلامي سختریزو پر وړاندې تر 1.5 زیات عملیات وکړل. په بلجیم کې کوماندو ځواکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړ، خو د هغه مشکوک کس په نیولو کې پاتې راغلل چې له 2004 کال راهیسې په اروپا کې په تروریستي حملو کې لاس درلود. د نومبر میاشتې په 14 نیټه په پاریس کې په رستورانونو او د فوټبال پر یو لوبغالي په حملو کې 132 کسان وژل شول او سلګونو نور ټپیان شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د یک شنبه په ورځ په پاریس کې د بلجیم د کورنیو چارو وزیر یان یامبون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل هغه حمله چې موږ یې د جمعې په ورځ په نقشه کړو په بهر کې پلان شوی وي. د حمله کوونکو یوې ډلې چې د دې اقدام لپاره چمتو کړل شوی وو د بلجیم په خاوره کې ځای پر ځای وو او هغه کسان په فرانسه کې وو چې له دوی سره یې مرسته کړې وه. له پلټنو وروسته به نور جزئیات څرګند شي. فرانسې له دې حملو وروسته په سوریه کې خپلې هوایي بمباري زیاتې کړې دي. د فرانسې د دفاع وزارت نن وویل چې د فرانسې جنګي بیړیو په رقه ښار کې د شپې لخوا د قومندې یوه پوسته او د روزنې یو مرکز له منځه وړي دي. دا په 24 ساعتو کې د فرانسې د پوځ لخوا په دې ښار کې دوهم هوایي عملیات وو. اولاند ویلي د چارلز دی ګاولې په نامه بیړۍ د سوریه پر لور خوځېدلې ده او له سوریه یا لبنان سره به په یو څو ورځو کې نږدې سي. په دغه بیړۍ کې شپږویشت جنګي جټ الوتکې بار دي. د دې الوتکو په رسېدو سره به د هوایي بمباریو په برخه کې د فرانسې ظرفیت نور هم لوړ سي. اوس مهال په اردن او متحده عرب امارات کې د فرانسې ټولې 12 الوتکې ځای پر ځای دي چې په سوریه کې هوایي بمباري کوي.
وروسته له هغې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې څانګې د روسیې د مسافر وړونکو الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. موسکو نن اعلان وکړ چې په مصر کې د روسیې الوتکه څه باندې درې اونۍ مخکې تروریستانو نسکوره کړې وه. درسویویش ای روسی الوتکه د مصر په سینا کې د اکتوبر په 1 شمه سقوط وکړ او په پایل کې روسیې دا راپورونه رد کړي وو چې د الوتکه د ترورستانو غورځولې وي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې احمد شیبری جزئیات وړاندې کوي.
روسیه په مصر کې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو له پیښې نږدې یوه میاشت وروسته اعلان وکړ چې دا پیښه یوه ترورستي پیښه وه. د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې مشر الکساندر بوفتنیکوف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل
موږ په ښکاره دا وایو چې دا یو تروریستي عمل و.
یاربس ای 321 الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر له شرم الشیخ څخه سنت پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا په سیمه کې راوغورځېده او ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د دې الوتکې اکثر سورلۍ روسانو. تر پیښې وروسته په مصر کې د داعش مربوط ویډلې د پیښې مسؤلیت ومانه. بیا وروسته بریتانیا وویل چې دا د ترورستانو کار و، خو روسیې له دې اعلان سره مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې تحقیقات باید وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد له یو شمېر امنیتي چارواکو سره ګډې غونډې ته وویل چې ماسکو به هغه کسان پرې نشتي چې په مصر کې یې الوتکه ویشتې ده.
موږ به د هغو کسانو چې د دې برید تر شا دي هر ځای چې پټ شوي وي پلټنه وکړو. موږ به هغوی د مځکې په هر ځای کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو.
د روسیې فدرالي امنیتي ادارې 50 میلیونه ډالر جایزه هغه چا ته منلې ده چې د دې ترورستانو په اړه چې روسیې الوتکه یې غورځولې ده روسیې ته معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې ده څو له ټولو همکارانو څخه مرسته وغواړي چې دا ترهګر پیدا شي. په ورته وخت کې ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د داعش پر ضد هم هوایي بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي راډیو او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه د غرض د انټرنیټ لارې هم صاف او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. آیا په غزنی کې حکومت پر احتیاط خواني جهادي قمندانان بیا مسلح کړي دي؟ پروسه کې دا سره پورنه خبره شول چې ګواکې حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړو هم د دغه راپورونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. تفصیل د ناجا صفای په راپور کې
په غزنی کې د حکومت لخوا جهادي قمندانانو ته د وسلو ویشلو د راپور په خپرېدو سره د دغه ولایت چارواکي وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي تر څو خپلې شخصي وسله والی ډلې بیرته فعال کړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې حکومت دا ډلې بیرته فعال کړي نو دا به د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ وي.
دوی په خپل وخت کامیاب نه وو، یعنې دوی چې په کوم وخت کې دغه خلک په غزنی کې قدرت کې وو خلک یې وزل، سلګونه خلک یې وزلې دي. دوی راتګ له طالبانو بیا خطرناک وه او موږ د غزنی خلک امنیت غواړو. موږ دوی نه لوپنته غواړو چې په امنیتي قواوو کې موږ خلک راولي، هغه ملي اردو ملي پولیس او مالي پولیس او دا ډلې بیا پاو کولا د خطرناک له طالب نه
د خبرې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل شوي په غزنی کې د امنیت د ټینګښت په هدف حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. له دغو قمندانانو یو هم د جمعیت اسلامي د دفتر مرستیال محمد اسماعیل خنجر دی چې د په دې وروستیو کې په ژواک خبري اژانس ته تایید کړی و چې حکومت ورته د غزنی د امنیت لپاره وسلې ورکړي دي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا خبرې رد کړې چې حکومت جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي. ښاغلي خنجر وویل حکومت چې کومې ژمنې له مجاهدینو سره کړې وي هغه یې پوره کړې نه دي.
موږ دا نه دي ویلي چې حکومت موږ ته وسلې راکړي، خو زموږ هڅې د امنیت لپاره دي نه د دې لپاره چې قدرت ته ورسیږو. خو مجاهدینو سره چې کومې ژمنې چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی کړې وي عملي کړې نه دي.
په غزنی کې د پخوانیو جهادي قمندانانو د مسله کېدو راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې څه موده مخکې د دغه ولایت د سقوط اوازې زیاتې شوې وې. شوی او له زندان څخه یې 350 بندیان د طالبانو د یوې حملې پر مهال وتښتېدل. په دې وروستیو څو میاشتو کې په غزنی کې د برمته نیونې پیښې هم زیاتې شوې، او وروسته له دې چې د غزنی د اووه برمته شویو کسانو سرونه داعش ډلې پرې کړل، د دې ولایت استازیو له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي تدابیر ټینګ او د امنیتي پوستو شمیرې زیات کړي. له دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دولت له چوکاټه بهر د یو شمېر ډلو د مسله کېدو خبرونه ورکړل شوي، خو حکومت ویلي دوی د ملیشیا جوړولو د پالیسۍ مخالف دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په غزنی کې د پخوانیو جهادي قمندانانو مسله کېدل نه مني او زیاتوي چې دوی داسې فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه وویل:
زمونږ تل ټینګار دا و چې په نام نسیمو کې د خلکو د مسله کېدو پلوي نه یو. مونږ داسې موارد نه لرو چې حکومت یا امنیتي ادارو دې دوی ته وسلې ویشلې وي. زه دا مسله نه تاییدوم.
افغان کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د غیر مسؤولو کسانو د تقوی پر ځای د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو فکر وکړي او د داسې ډلو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. حکومت له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې له غیر مسؤوله کسانو څخه د وسلو ټولولو کمپاین هم پیل کړی و، خو له دې سره سره لا هم په ګڼو ولایتونو کې په ځانګړې توګه شمال کې ګڼې غیر مسؤوله وسله والې ډلې فعالیت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې په هیواد کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د نفتوي موادو او ګازو د بیې د لوړېدو په تړاو د یو شمېر ادارو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال، د دغه وزارت د نفتو او ګازو د تصدۍ رئیس او د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه چارواکي وو چې نن یې د مشرانو جرګې غړو ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او د هغوی پوښتنو ته یې هم ځوابونه وویل. قسیم سولمل د مشرانو جرګې د نوې غونډې له حاله مخبروي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو د بیې د لوړېدو او د نفتي موادو او ګازو د ګرانېدو په اړه مسؤولو چارواکو د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې بېلابېل لاملونه په ګوته کړل، خو د دغه ستونزو د هواري لپاره د اقداماتو ژمنې ونه کړې. یو له دغو چارواکو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهر وو. نوموړی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو پر مهال په افغانستان کې د نفتي موادو د بیې د لوړېدو یو عامل په ژمي کې نفتي موادو ته د غوښتنې زیاتوالی په ګوته کړ.
یو خو دا چې اوس د ژمي موسم دی او په دغه موسم کې مصرف زیات وي او غوښتنه هم ورسره زیاتېږي. د بازار خاصیت دا دی د هر شي په برخه کې چې د خلکو غوښتنې زیات شي بیې هم لوړېږي.
د غلس په ژمي کې د برښنا پرچاوي، د اثارو غیر ثابته بیه، د ترکمنستان لخوا په موقته توګه د ګازو د صادراتو بندیدل او د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو کم واردات هغه نور عوامل دي چې د نفتي موادو او ګازو پر بیه اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس فریدالله شیرزی چې د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل سوی وویل چې افغان حکومت له آذربایجان څخه د 1.5 لک ټنه ګازو د پیرلو تړون لاسلیک کړی دی چې په واردولو سره به یې دا ستونزې حل سي. ښاغلی شیرزی وویل چې افغانستان هر کال 4,00,000 ټنه ګازو ته اړتیا لري او د دغه اندازه ګازو لپاره نه دولت او نه هم خصوصي سکتور ذخیرې لري، خو د تیلو لپاره د ده په وینا کافي اندازه ذخیرې سته او له دې اړخه جدي ستونزې افغانستان ته نه دي. په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ګرانېدو بل عامل د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لوړوالی بلل کېږي. مشرانو جرګې د همدې اندېښنې د ځوابولو لپاره د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق هم ورغوښتی و. ښاغلی صدیق نامني او په نړیواله کچه د ډالرو د بیې لوړېدل په افغانستان کې د بهرنیو اثارو د لوړېدو اساسي لاملونه یاد کړل. نوموړی همداراز وویل:
عوامل دیگه بوده که سطح تولید پایین آمده، مهاجرین زیاد شده.
نور عوامل دا دي چې د تولید کچه ټیټه شوې، کډوالي زیاته شوې ده او اساسي لامل نامني ده چې ورسره زیاتره خلک کوښښ کوي خپل شتمنۍ خوندي ځایونو ته یوسي.
د مشرانو جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنیو اثارو د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ګران سوي دي. دوی همداراز پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو د بیې د لوړېدو په وړاندې لازم اقدامات نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د اړوندو مسؤلینو په څرګندونو قناعت ونه کړ او پریکړه وسو چې دغه چارواکي کمیسیونونو ته وروبلل سي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه وویل:
تقریبا پنځه تنه ممتنع، درې قانع او پاتې ټول مخالف. نو د مین صاحب رئیس صاحب او د غراز د بانک د رئیس څرګندونې د قناعت وړ نه وې.
ژمی که څه هم په افغانستان کې د جګړې د موسم د سړېدو زیری ورکوي، خو دا موسم د افغانانو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د ګرانېدو ستونزې هم له ځان سره لري. خلک او د ملي شورا غړي نامنۍ د ټولو ناخوالو د اساسي عوامل په توګه مني، خو انتقاد یې دا دی چې ولې اړوندې حکومتي ادارې د کال په جریان کې د ستراتیژیکو ذخیرو په جوړولو سره د دغه ستونزو د هواري لپاره اړین اقدامات نه کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو په هدف بیا نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ولایتي رئیسانو په یوه غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د مخابراتو خدمات ګړندي او کیفیت هم لوړ کړي. د ځینو ولایتي مخابراتي مسؤلینو په وینا په ولسوالیو او ځینو لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نیمګړتیاوې لري او خلک له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیزې کړې چې په دې برخه کې نوی 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د 24 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یوه درې ورځنۍ مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د کاروونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره په کار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل هڅې کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور تر څنګ دولت هم خپله ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي، خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې یا نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسېدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخا به هم کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نس بیا امنیت پیدا سي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، ډېر دولس ولسوالۍ کې، دا نږدې ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې وروره باید ټول ولسوالۍ ته دا رسېدګي وسي.
همدارنګه د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤل امید الله ظهیر آزادي راډیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډېر بد حالت کې دی. ټولې خصوصي شبکې په ټوله هلمند کې خاموشه شوې دي، نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکه په ځای باندې د بدل په ډول باندې راوړو. ټولې ولسوالیو کې سلام انتنونه ودرو په امن ځایو کې تر څو د دولتي شرکت، د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابراتو وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغو شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دي وړاندې کړي. او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالم و رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا یې بیې هم راټیټې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل د پوهنتون لسګونو استادانو د حکومت د هغې اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې دغه پوهنتون د زړه د ناروغۍ یو څېړنیز مرکز خصوصي سکتور ته سپارلی دی. د کابل د پوهنتون محصلین وایي چې په دې کار سره د دوی د زده کړو، د عملي زده کړو زمینه محدوده شوې ده. دغه استادانو دغه راز تور لګولی دی چې د دې پوهنتون ملکیتونه هم غصب شوي دي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې.
په داس سال کې چې هر کال د ماسلینو جذب د ډیریدو او د علمي امکاناتو د پراخېدو ژمنې کېږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کېږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې رئیس له دې امله ټولګیو ته نه ځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او ماسلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره او نور به د زده کړو ځای نه، بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو له لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زبیده انوري ژواک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ پرله چې پوهنځایونه ډېره زیات ده، محصلین هم زیات ده، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو لخوا ډېره تنګه کېږي. متاسفانه په دې وروستیو کې پوه شو چې یو تصدی غواړي چې هلته هم جوړ شوی د څو زورمندو لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون ده او ځمکې تعمیر تور شه، یعنی پوهنتون په خپلو پیسو اخیستی، هغه غواړي چې خپل واخلي او دود د دې پیکر بیل کړي.
د طبي پوهنتون استادان ټینګار کوي تر هغه وخته چې حکومت خپله پریکړه بیرته وانخلي، محصلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. له دې سره دا لومړی او ممکن اخیری ځل هم نه وي چې د کابل د طبي پوهنتون یوه برخه د دوی له اختیار وایستل شي. د دغه پوهنتون استادان وایي چې له دې وړاندې د علي آباد فرانسې طبي انسټیټیوټ او اتاتورک روغتونونو او د پولیسو کنډک جوړولو لپاره د دغه پوهنتون ملکیتونه کم شوي دي. په ټوله کې محصلین دغې ستونزې څومره پریشانه کړي او د استادانو له اعتراضه څومره راضي دي؟ دوی وایي چې که د استادانو اعتراض یا غونډې نتیجه ورنه کړي، په تعقیب به یې خپله محصلین لاریونونو ته راوځي.
نوم یې صفي الله عمري ده، د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصل یم. دلته موږ د قلبي تحقیقاتو په نامه یو مرکز لرو چې د اکامت په نامه یادیږي. د څو کالو راهیسې موږ د کابل په طبي پوهنتون چوکاټ کې موږ پراکټیک دوره زده کار کوو. د قلبي تحقیقاتو مرکز یو ډېر مهم او
د کابل طبي پوهنتون شپږ پوهنځی لري چې پکې شاوخوا 4,500 محصلین په زده کړو بوخت دي. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم له لارې دا موضوع حل کړي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزی:
موضوع
د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده، یوه کوچنۍ ستونزه ده خو استادانو یوه اندازه جدي نیولي. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو استادانو لخوا پلاوی خبرو ته ناست دی، او انشاءالله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي. د کابل طبي پوهنتون استادان او محصلین بیا ټینګار کوي چې په هیڅ قیمت د پوهنتون دا برخه له لاسه نه ورکوي، او حکومت نه باید د ځینو مالي ګټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل هند ته ولاړه. د کرکټ بورډ مسلین وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې په دې سیالیو کې لاسته راوړنې ولري. تفصیل د ابراهیم صفی پرپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل نه د هندوستان په لور وخوځېده. دغه درې اړخیزې 500 اوره سیالۍ د افغانستان، هندوستان او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې د نومبر په 6مه به پیل او د همدې میاشتې تر 10مې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان ټیم د دې وړتیا لري چې هند ته په خپل کور او ګاونډي هیواد بنګلادیش ته هم ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش:
دغه تنکی ځوانان چې نن هندوستان ته روان دي، بنگلاديش او د هندوستان سره لوبې کوي، دوی پوره چمتووالی نیولی ده. دوی د دې جوګه دي چې هندوستان ته په خپل کور کې او بنگلاديش ته خپل ګاونډي کور کې ماتې ورکړي.
د ښاغلي دانش په خبره دا 15 ورځنۍ سیالۍ دي چې افغان ټیم به د هند او بنگلاديش د ټیمونو سره دوه دوه سیالۍ وکړي. دانش وایي د افغانستان لومړۍ سیالۍ د هندوستان په وړاندې ده چې د نومبر میاشتې په 6مه نیټه به ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې دوی د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او هڅه به وکړي چې په هغه هیواد کې د هند او بنگلاديش د ټیمونو په وړاندې ښې سیالۍ ترسره کړي. د دغې لوبډلې یو لوبغاړي نوین الحق ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره یو ښه موقع ده، باید هڅه وکړي چې ښه وځلیږي.
دا خو ډېر ښه موقعه ده انډر 19 ټیم لپاره، ځکه چې په جنوري کې تقریبا یو نیمه میاشت پاتې ده ورلډ کپ لپاره. دې لپاره مونږ ډېر ښه تیاری کیږي او دا ډېر پیاوړي میچونه دي او پیاوړي لوبډلې دي، مونږ لپاره به ډېر ګټه ولري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندوستان د سفیر مرستیال وایي افغان ټیم به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري او وی ویل چې دوی به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په برخه کې لا همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ سیالیو لپاره د متحده عربي اماراتو ته تللې او په هغه هیواد کې خپلې دوستانه سیالۍ پیل کړې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په داسې حال کې هند ته لاړه چې په کابل کې هم په دې وروستیو کې د کرکټ د شپږیزو سیالیو یو بهیر پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان یو شمیر د ولایتونو او د کابل په ګډون یو په لسګونو ټیمونو ګډون کړی دی. په دې خبرې ساعت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د په لسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. دا پروګرام په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د یوې نوې سروې له مخې بیا افغانان له امنیت وروسته اقتصاد ته ډېر اندېښمن دي. واموریدل چې په غزني کې حکومت پخواني جهادي قمندانان مسلح کوي. د غزني د ولایتي شورا د یو شمېر غړو له اندېښنو مو خبر کړلو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستۍ خونړۍ بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل او موسکو هم تایید کړه چې نسکوره شوې مسافر ډونکې الوتکه په مصر کې ترورستانو راغورځولې وه.